درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په چپو کې پروګرام به وړاندې کیږي. په ازادي چپو کې د دیونه پروګرام کې به ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته د مقاومت د جبهې د مشرانو سره په لیدو کتو باندې بحث کیږي. خو مخکې له دې چې احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو که دا پروگرام در توراندی که پا مقلی دا دی ساعت خبرونو تز اجمل انده در او رو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی او د امریکا حکومت د ګوانتانامو له زندانه 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 50% کې کموالی خبر ورکړی و ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره لا همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته یو استولي پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلی ستونزه هواره شویده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا هغه بشپړه حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې 2 میلیارد کیلو واټه برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خو د دې سربیره د دې یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی. د سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعې بدل شوی. د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په 100 هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی چې درنه به یې ښځېم جونې پرې کوي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو د دغه رپورټ په اړه ویلي دي چې دا رپورټ په کلکه رد دی او دوی ترواک لاندې سیمو کې خلک له ټولو حقونو برخمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډیری بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره شوي. دا اداره وایي چې 2020 کال کې نږدې 1 لک کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د رپورټ له مخې دغه کسان د جګړو او بې وزلۍ له امله ونه توانېدل چې خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې 3 د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر تروریستي برید وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر شوی دی ښایي د خوشي کېدو چارې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا ور وسپاري. ایران یو ځل بیا فرانسوي اصله ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادل خوا وروسته تر دې بیا ځلي زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بند وه. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څېړونکي په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کال حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دي ویلي چې ولې بیا دا زندان ته اچولې. په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنه ښیي چې د کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پر 10,000 ناروغانو ترسره شوې. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوو معلوماتو پر بنسټ ده چې د نومبر له 13 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې پیښې پکې شاملې دي. په څېړنه کې د کرونا دواړه بدلې شوې بڼې اومیکرون او دلتا شامل دي. او وروسته خبر دا چې د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلی میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې. د اسرائیلو د استخباراتو اداره څرګندوي چې دا میرمنې هغه یهودان دي چې له ایران نه اسرائیل ته کډوالې شوي او تیره میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوي. د اسرائیل د استخباراتو د بیان له مخې له دې میرمنو سره د رامبود نامدار په نوم د یو ایراني جاسوس چې ځان یهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا میرمنې شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه عکسونو کې چې دې میرمنو ایران ته استولي، په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز، د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشهد د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دا هغه موضوع ده چې دلته بحث ورباندې کوي. احمد چیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15 د کابل ترنیول وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپل مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتل دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځ کې توپ شوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یو واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شمول وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه ویشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدلی دي، خو اصلي هدف دا نه و.
موږ کوشش ده چې د سیمې له هیوادو سره، خصوصا ګاونډیو هیوادو سره اړیکې ښې وي، اختلافونه نه وي، او د هیوادونو د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي، او د سیمې هیوادونه د پاره افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی، جنوبی آسیا او دی مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې ملو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته کوم. تاسو به تر معلومات چې افغانستان په وچه کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري، مستلزم ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک روابط او سره روابط ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل سعودي او بدل سعودي، او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت د افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ کوم مشکلات چې په کمپرو کې درلودل، زموږ د بعض تجارانو پیسې چې هلته پاتې وي، د هغو په باره کې مو د هغه د تجارت چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق پر هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید د ایران دولت د کنور ترانزیت چې کوي هغه هم باید په دې کې د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت د ترکمنې خان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په لږه په ټیکسي د لارې څخه راوړو چې د لارې څخه راوړو د ایران په ټولنه کې خبرې وشي تر دې باندې اوس په دې باندې باور او اطمینان لرو چې خاون زموږ لپاره د امتحانو سره نیک او اسانه او اقتصادي روابط د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د سوداګرۍ لپاره ډېر مهم دي.
محمد صاحب مننه. محمد صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستل. بل ځخ هم د دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدر صاحب د سیمه ایزو چارو کارپو، تاسو هم شرغلاست. ستاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو لارو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریه او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی، هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو او د بیلابیلو اشخاصو په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده، او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړه، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. طرفګنی مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکایانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکایانو سره کومک وکړ. تر هغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکایانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د غزې نه حمایه کېدل، د فرا د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو. او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. له یوې خوا نه د طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوا نه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر خیسته
مننه همدر صاحب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، د دې د خصوصي سکتور څخه چې د دې اطمینان در په خوا ډېر شوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې اطمینان درلودی. هغه خلک چې په خوا هلته سرمایه ګذاري کړې وې، مشکلات ورته پېښ شوي و، دوی د هغه نگرانیان یې نه وې او لیواله وجه ته وای چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دې ډېره دلچسپي و چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره کې.
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل، په مشخص ډول چې کوم معدنیات، کوم معدن؟
بله، مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم مادن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډیر غټ مادن دی. نو دی په وګړو کې غوښتل چې موږ سره، یعنی په هر ارته کې غوښتل سرمایه ګذاري، یو پریزون پیشنهاد وکړو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزون په دې معنی چې یو پریزون به جوړیږي، او هغه پریزون کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې د لپاره یو ډیر غټ پریزون وي او څنګه کولای شو چې دغه پریزون څخه منطقې استفاده وکړي یوازې افغانستان نه بلکې ټول منطقې به د دې پریزون څخه استفاده کوي دا یو دغه خو یو پر یو شی ډیر مهم موږ د خاصه اندیشنه دا و چې د ایران څخه موږ واردات په حد دی یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو او غیر قانوني شي بعض د بعض بازار 14 نری څخه بیره ولي واردات مثلا داغه په خبره به کیفیت ته له افغانستان ته واردې دي ټول سره په دې کې موږ د صادر ورځ موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 10 میلیون دي په دې کې موږ ټول په دې څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل چې باید موږ تاسو ترجیحي تعرفې راکړي مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفې راکړه د هند راکړه د اسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجشتان او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درا یا هم سره د دې ملاقات ترلو دي دوی ملاقات ترلو دي د قطر باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې د نن د اسلام کلا څخه جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا د رجمیلار پر رسیدل د روزکان پر نو داغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاین در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډیر بحث
مننه مومن صاحب مننه مننه مومن صاحب مننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتہ کوي چې طالبانو سره نږدې او ښې اړیکې ولري څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم سره نږدې اړیکې درلودې او د پخواني افغان دولت او همدارنګ د نړیوال ټولنې لپاره څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د طرح سره کوم پیژندل کېدل د دې سره موږ د اړیکو درلودې او د سپورټ کول حتی د طالبانو په پلان مشر مولوی منصور چې کله پاتې وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته سفر اوسنی بحث کوي راسو ایران د طالبانو څخه ځینی اندېښنې هم لري یعنی ځینی ګواښونه چې د ایتم توجه دي په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري تر څو پر اکشن کې هغه امنیتی ګواښونه چې ایران ته متوجه دي ایران د فکر کې دی غوډه مخنیوي د لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې لري. دوه بحث دي چې په د تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره شی اړیکې درلودې او په ټول کې د دولت سره نه یعنی کله وو مسله وه هم درنګه طالبانو د ملاتړ مسله وه او په ځینی مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوشي څرګندوله. پټول کې درېمه برخه لاره چې ایران هوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت ستراتیژیک دښمنۍ کوته وایي لری او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لدی نو د دې هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب بله او بخشه آزاد صاحب د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط کچرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غوړي چې له طالبان سره نږدې روابط ولري نو څنګه روانه اونې د سپاه پاسداران په منځګړی توپ د ملي مقاومت د جبهه استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دای هڅول چې سره خبري وکړي.
دا څرګندوم برخه هم دغه چې
بله
ایران د خوا راهیسه د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهه طرفدارانه دي اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د ادرس څخه کاغه په خوانی والی او محمد نور هم درنګه تر ډاکټر عبد الله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله د دې جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دې څخه ملاتړ کوي او د دې امکانات ورکوله دا ستاینه په وار وار کړی ده او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دې سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سرکښنسله زموږ په یاد دی چې کله طالبان نوی وخت راورسېدل او په پنځیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسائل حل کړي. طالبان دې ته حاضر دي چې دې سره کښېني، اما یو جګړې ته ترجیح ورکړی و میاشو جنګېدل او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا هڅه وکړله چې د خبرو د لارو خبرو د لارو دا مسله حسي بیا طالبانو په غوږ کې رد کړل، ځکه طالبان به په بشپړ توګه په قوت کې و او پنجشیر نیولی و. نو د طالبان غوښتنه هم دا وه چې د دې سره کښېني او تر ټولو غوره لارې دا وه چې د یو درېمګړي هېواد له ادرس د مقاومت مشرانو سره کښېني، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان وبخښئ چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه که په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپله طالبانو په تحریک باندې وي. نو ایران وتوانېدی چې دغه ناسته تنظیم کړي، اما تر دې ورسته چې دا څو نورې ناستې وشي تر څو نتیجه ورکړي، طالبان مجبور دي چې د یو خوا د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هېوادونو ټولو سره یا د ټولې نړۍ سره په ټکر کې دي. د ډیپلوماتیک اړیکو مسله ده، د رسمي پیژندلو مسله ده، حتی د افغانستان د مرکزي بانک هغه شاوخوا لس میلیارده ډالرو د کنګل شوي پیسو مسله ده، او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې دي. طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هېوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هېوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران، نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هېوادونو سره د خپلې اړیکې وپالي چې واقعي داسې نشي لکه تیز دلی یا پنځه کاله وړاندې چې د حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یوازې درې هېوادونو لکه پاکستان، عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیب پیژندلی و. نو دوی هڅه کوي چې ځینې تعاملات د سیمې د هېوادونو سره ولري،
د مننه آزاد صاحب
مجبوریت وي او اړتیا کې وي.
مننه آزادي په چپو کې بحث لا زده راټو اوري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدر د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي، او د بحث دوام ورکول به خبرتیا او روسه د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ایران د سفر پاړه وویل.
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقید صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرینو نمائندګانو او سره ولدل د غوډستون زباره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او امدار احمد مسعود دوی سره د کات کړی دي. غوت د پیغام رسول مقصد او غوت پیغام رسیدلې د افغانستان د دوی کور د وچ ډول تشویش پیدا ونلري، ول کور تر اتلې سي ادي ځوان کولې سي د ته ډول خطر نه د متوجي امدار د دوی ملګرو ته سي بلا بلا هوادو تتللې دي. نو افغانستان د دوی جهاد د اسلامي مطلقان د تستون زنست دغه پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلې ده. بل دې نه اضافه کوم خبر نه دي سي.
هم درڅ تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او په یوه کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استادو کم په یوه کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلانوي هغې ته راولي. نو د دې هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډې ترړې مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشته نه راووت، لومړی خو دا د جبهه ویندویانو دا لیدنه چې دا ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده او په خپل امیر خان متخی وویل چې دا لیدنه شوې ده نو بیا د جبهه ویندویانو یا حتی د جبهه غړي مجبور شول چې دا ومنل شو د دوی سره ناشته شوې ده د دوی ځینې وختنې وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان هغه ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا ده چې طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې پترس کې د نړیوالې او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
همدر صاحب که مطلب له ټول شموله حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکارا وکړل چې د پخوانی حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نکړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې ولې کې فاسد نه وو او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په غیر باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانی بولي نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د قوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله نه کوم یعنی وظایف نه درلود وظیفه نه درلودله او دنده نه درلودله نو په دې اساس دا ول سره د طالبانو کوم دریض چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو د پنځیر عملیات یو درول دوی هغه جبل سراج تخپلې وډل او لیګلی وتر څو پوری خبري ور سره وکړي او دا خبري تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول نو بیا په پنځیر باندې حمله وشوله. دوی ورخم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څو کوي یا ستاسو توبي چې څو کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی او دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي او دا تفاهم تلکه ډاکټر عبد الله چنن په کابل کې ناشته لکه ځینې نور مشران چې راغلي دغه سیرا ولې تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم درڅ آزاد څه په دې برخه کې بس تاسو نظر هم واخلم بیا ورسته او ریډونکو ته مخه کو څنګه تاسو فکر کوي چې د طالبان هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهه کسان دوی یوازې کابل ته راوغړی او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیو ډول. بله اوسات صاحب.
بله بله اورم تاسو مزه غوړی.
بله مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسسې د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي بیا به دغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا خلا د فشار لاندې دي اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون یعنی د ملا برادر په ګډون د دې ځینې نورو وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیو څرګندونه کې د اشخاصو نومونه علا اخیستي دي چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په میاشت کې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړي چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوی و چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي او طالبانو دا رد کړي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات پر دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک په وسیله دولت کې ځای ولري چې تر ډېره بریده پورې خلک هم د غوړي چې هغه خاصې په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانیږي چې د خلک یوازې کابل مسله به ممکن تر طالبانو دایوي چې د یوازې کابل تر وغوي اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه و چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د شاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیز رسنیو باندې راغلي یا ځینې لیکنې دی یا ټویټونه راغله چې یغه هم د هم شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې وزینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غشتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه و د دې کې وسنۍ مقاومت دی هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه و. هغه ادعا چې د ظاهرن کوي چې طالبان فلاند جنگي جو خپلواکي او ازادي او افغانان د مسایل نشته، اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې د ایت په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې کماله وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سوي چهرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته و، معنی خبرونه داسې خپاره شول. ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیژندل سوي چهرې وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه راوپاروي، ممکن طالبان دې تمادګي وشو. یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي، اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي چهرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولی وه او اوس هم دا هڅه کوي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای ورکړي. ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړی چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې دا د افغانستان همشمول دولت دی، دا د مشمول تعریف بیل دی. په هغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته آمادګي وشي یا دې آماده وي چې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشته زنګ ووهئ 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او د سجی رادیو د سکایپ لپاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدون کې را سره دی اسریب څه پوکي پروګرام دی، مهرباني وکړئ خپل پښتنو کې تاسو را سره یاست.
وعلیکم
بله، مهرباني
شهور صاحب غوړی
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
صدیق الله رشید زم د لغمان تاسو کوم تاسو ته د ازادي رادیو میوالو ته درنو میرمرو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې ته به مخه کوم، مهرباني وکړئ.
شهور صاحب ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد د سرپاړی کا ټیم لغمان نه.
مهرباني
یما خو دا سفر کې سمرګره او دغه ورور نه دغه پښتنه به دغه په ټول دي سالوي ښکاله کې دغه هم سایګانو زموږ سيدي د سیمه هوادونو هم سایګان لکه ایران او پاکستان به سريختنی همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت کرا کړي دا نه له افغانستان سره کوم وقادار پاتې سي دي. یما پښتنه دغه ورور نه دغه سي اوس دې څومره دغه دي چې هغه ریښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورته نیت لري یا دې سره کوم ډېرې نږدې اړیکې دي دوی په اطمینان سره پالي او څنګه هغه په خواري
همدا مومن صاحب. بله یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې وو کېدې چې تاسو اواز هم اوریدلې. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسریب سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلامونه نیک هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مننه.
په خیر
سلامت، مهرباني.
مننه شیبر صاحب. په خوانی جمهوریت نظام چارواکي خو ځینې فاسد هم ول، کدا کچيري دي فاسد نو نو دا به د سي کډو دا نظام به د سي تړي وړي
خانو ته بنزو خانو ته بنزو دا وس وس موضوع خبري کو
رازم رازم د اوسيني وبانم خبري کو شيبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړه ونن به دغه حالات نو ډیمونه جوړکړي وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو نو وس رازم دا اوسيني نظام ته شيبر صاحب محترم د اوسيني نظام نه موږ دا لطف ده چې موږ ځوانان بیکار دي دې دسې کارونه وکړو چې دې پخوانی چوکۍ والا مشران خو وز دې
خپل وروره دې پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دي په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نه سر
شیبر صاحب د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید دسې ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگونه کو باید ایران سره خره روابط ولرو ترسو دموږ افغانستان هر ملک ته بیل ابیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دی باید د څه کارونه وکړي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج د چې ترسو د محتاجت نه وځي شیبر
او مننه
دغه ملن نظر
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو صاحب سپوک پروګرام نه مهرباني وکي
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوالم له شیبر پښتونخوا ریپورټنه سلام نو نی کې له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني مهرباني کورو
ما پښتنه ملمنو نه دا د آزاد صاحب نو همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا چې د دوه دي پاره د شی وادنې د مثلا لکه امریکا شي وخه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه ملمنو نه دا چې د دې لپاره څومره لازم ده چې دغه هیوادونه لپاره د دې یواله یو متفق کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي
او مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته مخه کو مهرباني وکړه مهرباني تاسو په
لاندې السلام علیکم شیبر
و علیکم السلام و علیکم السلام
تاسو د ازادي راډیو ټول ملمنو ته احترامات وړاندې کوم شفیع الله خبرې کوم د هلمند
مهرباني
زما خو نظر دا سدي چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنی هیوادو سره په ځانګړي ډول سره باید شفایي سوالري او شاړي کور سره وساتي ځکه د به همسرګان سره شسلو تاسو گزاره چې د ملت او د ولس د ټول په ګټه ده
مننه چې په خبرونه کې مبارک را سره واخسته یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو مهرباني وکي مهرباني تاسو پلانټ کیس
السلام علیکم لازم من ولادت کې یې کېنی وځه
مهرباني تاسو ځا خبرم خبرې کوي لطفا
څنګه شه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي پڅپو کې پروګرام د آزاد شپ د اوریدونکو خبرې کوم اوریدل به پولند ولستان ک خپل نظر پی ورکي یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهتره روابط او بل اتحاد څومره ضرور دی او شر روابط یو غشتل مهرباني
لومړي اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایه هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څول اسې ځکه چې نه وی آیات بوسې تمات کې دلته هیوادونه تل نه واز د افغانستان سره کومړي ټول هیوادونه د خپل ګټو لپاره کار کوي او د حق ځانته ورکی او د حق هم لري چې هغه د خپل ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونه په وړاندې خپل بهرنی پالیسی جوړی کی ایران هم همدارنګ پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپل ګټي پالل دي چې په دې ګټو کې افغانستان سم توانی دی تړي ربي د پوره د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډیر ګرام وو موږ نه توان دی په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره نړی سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپل ګټه تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو یعنی ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وي نو طالبان یا وسنی واکداران یا پراتین کې هڅه چې ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره کاغه پاکستان می ک ایران وی اړیکې ولري امدا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې پیری کې خوندې کی او د افغانستان ملي ګټو لمخه د خپل بهرنی پالیسی جوړی کی او خپل قیدادت دی د افغانستان د دولتونو په ظرفیت لري اړل چې طالبان وڅومره وټ باندې چې د ظرفیت ولري او د وټ باندې چې ډیپلوماټیک هغه ډیپلوماټیک لحن او لهجې په لرلو سره خپل بهرنۍ پالیسی د پاکستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی پلی کلی دا یو برخه دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانی چې دا اتحاد ولري نو کابو دوی مې شي وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو موین شغلی افغانستان چې دا وړې پښکارا ویل او لیکنګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دی چې په افغانستان سره وګرځي او په ځینې دینو او ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شو ودروي نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته هم لارنګ افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسي نو هغه مخالفت چې سره ول فکر کیږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی او د ایران سره د اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې د فکر نه کوم چې طالبان د هڅو کې چې په دې لدې ادرس د ایران سره اړیکې ولري بلکې ایران او طالبان هڅه کوي خپل نږدې اړیکې سره ولري یو دبل پوړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه لمنځه ولاړ شي او دا چې دریم اوریدونکو دا وایي چې طالبان باید د سیمې د هیوادونو سره شي اړیکې وپالي ټول کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هیواد هم دی په رسمیت نه دی پیژندلی اما دغه واکداران چې اوس دي دوی مجبور مکلف دي چې د سیمې د هیوادونو سره شي اړیکې ولري تر هغه چې د سیمې هیوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماټیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي هغه دولتونه لري رسنو سره مخ کیږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي
مننه آزاد صاحب همدر صاحب د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دولسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده خصوصا په تیرو لسو کلونو کې هغه د اوبو مسله ده څه رقم کېدای شي چې د سوې ډیپلوماسۍ را منسته شي چې دغه لانجه د دوړ هیوادونو ترمنځ حل شي
ګوره دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي یو دغه د وبو مسله چې تاسو دې ته یادونه وکړئ ته به ورسره راځم زه به د سیلند لیستر ته وایم یو د وبو مسله ده د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولس مشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې خه اکثر عمل نه درلود او طریقې ورسره کوم یو به چې په افغانستان کې مهار شولې التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی تر امز ته شولې کوم وچکالي ال ترغله نه دوی مشکل سره مخفل بل مسله ده دایښ مسله ده په دې باندې دوی هر یوان دښنه ده دوی د پاره د کډوالو مسله ده د شویا مذهب مسله ده د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي او د ترانزیت او تجارت مسله ده د امریکا سره د مخالفت مسله ده دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتونکو اقدام څه دی دوی د امریکا سره تړون وکړ آیا پراتونکو کې به شل کال دوی د امریکا سره جنگ کړي دی ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که مو موافق سره پاتې کیږي او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی او یا بلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې ځینې رهبران یلته په افغانستان کې روزلي وغوې ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې نو دوغه توند ورکول دي اوس براښو د وبو مسله سره ګوري د وبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاس ورکې بي ځینی خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې نو د موسی شفیق او ځینی نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دا مسایل موږ حل کړو لیکن دا چې حل شول چې ترې ورسته بیا دا مشکلات زیات شول په افغانستان کې جنگ شو د افغانستان وب غته روان وي نو دوی خو به اوس دا وختونه کوي چې د ډیم چې جوړ شو دي د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي نو دوی هم دښنه خو به دا وي او د دې ترڅنګ د نور هم دښنه هم شته
همدر صاحب مننه تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه پدې باندې باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره وسم هم دومره اهمیت لري ځکه چې د سوریه جګړې خو یو څه سړې شوې دي.
ګورې د سوریه جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به وته د هیوادونو لپاره هغه دا دي چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هیوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای صدارت سپای پاسداران په چوکا کې د پوت کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مسکی سلیمانی کا اوس بیا د غزای ناسي خانه دا په لوړه کچه باندې نړیوالو هغه لستونه کې د یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریا کې جګړې اوس کمی شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو دلګي لمنځ تللی دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هیوادونو درلوده ترکیې پورې مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرات او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړل. همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مخکې وو کوم مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې چې دلې هم یا هغه شی ضعیف شي په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي. کنن جګړې په سوریا کې سړې شوې دي، په نورو سیمو کې سړې شوې دي، اما ممکن دوی سبا د ضرورت ولري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب که فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه کډوال چې ایران لري د څه خپل له استفاده تر اوسه کړی ده، او ځینې راپورونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریا کې د افغان کډوالو لاس زره شاوخوا یوازې جنگیالي الته وژل شوي دي چې د فاطمینو لپاره جنگېدل. دا چې دا امکانات لري چې د ایران کې وروځي په دې کې هیڅ شک نشته، اما دا مشتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې د استراتیجیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي چې هغه ایران دی نه شي کېدل. ایران کې واځي د روزل شوي دي یا روزل کیږي، اما د یو جنگول په هغه کې په سوریا کې و جنگول او په ځینې موارد کې په افغانستان کې هم جنگول. ځینې دغه شی موارد د دغه شی اسناد تر لاسه سره په ځانګړي توګه فرا او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو اوس ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنۍ په وړاندې جنگېدل دي، هغه څخه د ایران سخت صلاحي پاته سولي. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل د پاره، د فاطمینو د تمثيل د پاره، د فاطمینو د فعالیتونو د پاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو دوی استراتیجیک تړون چې دوی به هڅه وکړي طالبان سره ولري، دغه لمخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري یا د اهل تشیع کوم هغه چې د پالون کې چیرې یا د یو منون کې چیرې دی او خپل نفوذ په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه سره لکه په تیر کې د بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لادا په افغانستان کې ولري. او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکاردار هیڅ کله نه منلای شي فاطمین د افغانستان کې وي او د فعالیت کې خو کوم نفوذ د درلودې له هغه سره دی کولای شي. دوی هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوذ پیدا کړي چې بیا د نفوذ له ادرسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیک نقطې د استعمال لپاره دی یاته ولري او روزل کې د کول چې په راستنه توګه ایران کې وتی چې ممکن دا وس هم جاری وي.
مننه استاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې دایښ ته اشاره وکړه، د اگست 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایښ ځینې خونړی بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسي کې چورته ګورو د دایښ حملې په افغانستان کې کمی شوي دي. آیا بیا هم دایښ د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سی یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی. او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول، زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو تر دې وروسته هم ټاکر ټوکه وکړي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زر طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځان سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه څه رقم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي. د
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې د په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي، او د دې له خطره چې ایران خوشاله کړي امریکا ته شک کړي؟
زه فکر کوم دا به لوی تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کاله کې خو طالبانو جنگ ورسره وکړ، یو نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوها کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي، او د ایران سره خپل اړیکې د وګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چیرته داسې ونه کی، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپله فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی، دغه ګوره یو توافق وو، توافق خو شو طریقې وروسته، بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل په مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د توافق د لارې طالبان چې دی په افغانستان کې اقتدار ته رسیدلي دي. او زه فکر کوم که چیرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د داسې قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي، دا چې په چشي کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټه، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلور او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمن نن باید ته متوجی شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او غونډې د دوی په دې تیرو سلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خام.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه ک د بحث روسي تر رسیدلې یو ک لتا سوام وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوزیان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پک کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پس روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګورې ما مخکې خپل خبرو کې یادونه وکړه چې کابو میاشي ونیم وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین ښاغلی عباس ثانوي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان سره وګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې هغه کې یعنی له توجه دي وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پر تلفو خورا ډېر ضعیفه دی، لکه تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړه چې د $800 million مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته چې وصوله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 billion د مرستو غوښتنه وصوله، چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یاردونیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد د ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نه شي کولای چې $15 billion د یو هیواد سره مرسته وشي د هیواد ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزارې کې زموږ په یادې په بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم ووژل او هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یې یو ډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي هغه په هغه ډول باندې نه شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک دې توقع ولري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیره مننه آزاد صاحب او همدارس همدرد صاحب، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لالای بمی بیمار نشی